پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د له منځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. د موضوع په راپورونو او مرکو سربیره دغه راز دې ته هم کتنه کوو چې ننګرهار چې د داعش یو قوي مرکز دی، په وروستیو کې له خونړیو حملو وروسته د دې ولایت لپاره امنیتي تدابیر سختېږي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم او راپورونو ته مخه کړو، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات شو او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیر شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. توران محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې شتې هم پکښې دي. د وی د سهار څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کېسته چې دا غوی عمومي امر دی، مولوی مفتی او دملا صحبت هم شته. د درزاب امنیه قمندان وایي چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبان وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې 21 تنه یې بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته کړه. هغه ویل بهرنیو پوځیانو تیر شپه ناوخته د طالبانو یو موټر هغه وخت په نشه کړ چې د نجراب ولسوالۍ پچغان درې ته په لارو او شپږ تنه یې پکښې وژل. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل شوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی ده. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د ناړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا بنده شوې وه د پرانستلو هڅې پیل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي وایي طالبانو د غره په ډبرو دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو له سړک څخه ډبرې لرې کړي او اوس د ځای پر ځای شویو ماینونو په شنډولو کار کوي. دوی ژمنه کړې چې د نن ورځې په اردو کې به دغه لاره چې د نورستان د کمدیش او برګ مټال ولسوالۍ هم سره نښلوي پرانستل سي. فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وه. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکري امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوې وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړای شویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو دمخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول وو ګمرا کول او د لاریونونو پلانول یاد شوی دی. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا درې میاشتې وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیه تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشري ټاکنو کې په لاس وهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د امریکا په ټاکنو کې دې لاس وهنه کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د درې سرو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبه په ورځ موندل شوي دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبر اعلان له پایتخت بانګوي څخه بهر وتل، نو د تلاشۍ په یو پوسته کې درول شوي. د ایجنسی ته کړی چې دا درې سره روسیات به د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دي. د فرانسې خبري ایجنس وایي د دې وژل شوي خبریالانو مړي د سیبو په نوم یو ښار کې موندل شوي دي او د وژنې هدف غلا ښکاري. د رویټرز خبري ایجنس به د سیبو د ښاروال له خولې لیکلي چې وایي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلونکي په دې برید کې ژوندی پاتې شوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د له منځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو څه ډول اغیز کولای شي په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو نظر اخیستی دی. د غرض په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت یو بل قوي مرکز دی. د وروستیو خونړیو حملو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره نوي اقدامات شوي. له دې مو هم خبرو دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د 1398 یعنی راتلونکي کال د وریه حمل په 1/10 به دغه انتخابات ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فیسبوک و یو شمیر اکاونټونه کشف کړي چې باور کیږي امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی و. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روانه ده. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیمیږي چې ویل کیږي یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مختلفو ولایتونو څخه شاوخوا 4000 وسلوال طالبان سیمې ته ورغلي وو تر څو له درزاب له ولسوالۍ څخه د داعش اصلي مرکز تغر ټول کړي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو د غراز په نښتو کې خپل لوري ته د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي دي چې 14 غړي هم ټپیان شوي. د موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی دی. کابل له سټډیو را سره دی. نور جزئیات بل ښاغلی پردیس واورو. پردیس نور څه جزئیات دی ورستی؟
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. نور جزئیات چې تر اوسه پورې راوتلې دي، دغه کسان چې له یو ځای شوي دي افغان امنیتي ځواکونو سره، په دې کې د ریپورټونو پر اساس 13 میرمنې هم شاملې دي. که څه هم د دغو میرمنو د هویت په اړه تر اوسه کره اسناد یا راپورونه نشته چې دوی په د کومو هیوادونو دي او یا که په افغانان دي، اما 13 میرمنې په دغه 200 کسانو کې چې یو ځای شوی دی له افغان ځواکونو سره شامل دي. د درزاب امنیه قومندان د تورن محمد اسماعیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان ځواکونو سره یو ځای کېدونکي د ایشیان د دوی په شمیر کې سات په سات زیاتوالی راځي او دوی له خپل وسلو سره یو ځای راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. د خاغلی اسماعیل په خبره چې د ایشیان په درزاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقاومت توان نه لري نو ځکه دوی راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. خدش په دې برخه کې د خاغلی تورن اسماعیل د خبرو یو برخه اوریدونکو سره وکړو.
چهار بجه صبح بود اینا در اینجا تسکن شدن اومدن اینا رفتن نارم صاحب از زمان است عامر عمومی شان واضح مبتی هم از دیگه هم داخل صحبت است.
د درزاب امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل او همدار از د خغلی اسماعیل په خبره چې دغه د طالبانو او د داعشیانو یا د اسلامي دولت نومې ډلې د دوی د ځواکونو ترمنځ تیرش په سخته جګړه شوې او دغه جګړه د دې جګړې په نتیجه کې د داعشیانو مرکز په درزاب کې د خغلی اسماعیل په خبره چې د مرکز لمنځه تللې او داعشیان تر اوسه پورې 200 البته دول چې 250 سنتروسه پورې له افغان ځواکونو سره یو ځای شوی دی او د ویل چې احتمال لري په دغه شمیر کې لا هم زیاتوالی راشي. لکه څنګه چې تاسو مشره وکړه طالبانو هم دی ویلامي په خبرولو سره ادا کړی دی چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې کوم نه خطه چې دوی یو د داعش ترمنځ رامنځته شوی دی ګڼو داعشیانو ته مرګ ژوب لاړولی دی او یو تعدادي ژوندې هم نیولې دي. بل نورې سره
بله پرته سبب تاسو نه مننه. البته دا لومړی ځل دی چې د ګکڅه هم مخکې د په درزاب کې او د غرض په یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي و. خو دا لومړی ځل دی چې د داعش غړي په دومره شمیر کې د دولت خواته تسلیمیږي او یا افغان امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیموي. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه په دې کې بهرنیان هم شامل دي، شاوخوا 10 ښځې هم شامل دي. دا موضوع بیا هم تعقیبوو، له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو په سیمه کې چې هلته اوس وضعیت په څه ډول روان دی. لکه څنګه چې پردې سره تاسو هم وویل د درزاب امنی قومندان محمد اسماعیل خان وویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده، د تسلیمېدو لړۍ، او یو شمیر ډلې هر ساعت راځي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي. پرون هم شاوخوا 15 د داعش وسلوال تسلیم شوي وو چې د ملي اردو په هلیکپټر کې شبرغان ته ولېږدول شول. پردې سره تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع تاسو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیستی دا چې د پر داعش دغه موجوده فشارونه یا د دولت خواته د دوی تسلیمېدل به په افغانستان کې د دوی پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي؟ په دې اړه مو د چارو د کارپو محمد اګل مجاهد نظر اخیستی. ښاغلی مجاهد، د مرکې په پیل کې په جوزجان کې د سلګونو داعشیانو د تسلیمېدو په اړه وایي
د داعش 200 کسیزه ډله په جوزجان کې چې د افغان حکومت ځواکونو سره یو ځای شوې ده. د دې اولي لامل دا دی چې دا خلک د خپله د دغې منطقې دي، په دوی باندې فشارونه د حکومت دخوا او د طالبانو دخوا د منطقې چې جنګونه راڅورل شدید جنګونه په درزاب او په جوزجان په دې ځای کې وو، دا یو لامل د فشار کېدای شي. دوهم، دوی شاید په دې پوهېدلي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او نشي کولای چې ځای پیدا کی لله الحمد افغانستان ورسونه په دې باندې تیږي چې داعش په افغانستان کې نفوذ نشي کولای. اصلي لامل د فشار لامل کېدای شي چې
د دې باندې جنگونو او فشار. مجاهد صاحب، د فشار خبره تاسو وکړه، خو دغه فشار بیا په ننګرهار کې چې هلته داعش نسبتا زیات فعالیت لري هلته فشارونه شته دي، موجود دي، عملیات کیږي، هلته ولې داسې یو څه نه کیږي چې بیا په جوزجان کې په دومره ډیر شمیر راځي او یو ځای کیږي؟
د ننګرهار او د جوزجان مسله فرق کوي. ننګرهار کې تاسو پیږئ چې شاته پښتوانه لري، پاکستان ورته نږدې دی، او په ننګرهار کې اکثر داعشیان چې دي دا خپل ننګرهاریان نه دي بلکې د نورو هیوادو او د پاکستان د ایجنسیو نه اکثره کسان ستونره و کسان دی غراغلی افغانستان کې داعش ډلې تشکیل کړي دي. اما په جوزجان کې دغه اکثریت ډیر محدود تعداد چچنیان او د نورو هیوادو دي، مګر اکثریت یې د خپله دغې منطقې دي او دوی شاته لار نه لري، د اکمالاتو لار نه لري.
مجاهد صاحب، یو بله جالبه موضوع چې دغه داعشیان چې یو ځای شوي دي، په دې کې داسې رپورټونه دي چې شاوخوا دېرش مېرمنې هم پکې دي، که څه هم د دوی د هویت په رابطه باندې تر اوسه کره راپورونه نشته. کېدای شي دا راته ووایي چې څه باعث کېږي چې داعش کولی شي په افغانستان کې هم مېرمنې په خپلو لیکو کې جذب کړي؟
کوم مصاحبه چې د دغو ښځو ما واورېدې ومې لوستې، دوی اکثریت هم په زور جذب شوي دي، د زور او د فشار د وجې نه، چون ساحت دوی ته خوښې وه، هلته د حکومت حاکمیت نه و، دوی د خلکو په کورو باندې ننوتل او پېغلې نجلۍ په زور ځان سره بولي دي او ځان ته نکاح کړي دي.
مجاهد صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه دوه سوه داعشیان یا کم زیات چې حکومت سره یوځای شوي، کېدای شي دا راته ووایاست چې څه فکر کوئ دغه مسله په افغانستان کې د سولې کوم خبرې چې روانې دي په دې څومره تاثیرات لري، او د داعش په فعالیتونو څه تاثیر لري؟ ځکه دوی تاسو ګورئ چې په دغه وروستیو کې ډېر فعال شوي هم دي، په ځینو ولایتونو کې عملي کوي.
د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي، دا ممکنه ده د طالبانو سره صلح وسي، ولې د داعش ډلې په صورت هغه دوی خلافت غواړي، په ټول نړۍ حاکمیت غواړي، او اکثرا د دوی بیزونه د بهرنیانو نه دي، یعنی د نورو ځایونو تمویل کېږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر تاثیر وکړي، مګر بدون شکه د دغو دوه سوه کسانو چې د حکومت سره یو ځای شوي د حکومتي ځواکونو سره، دا به په منطقه کې په هماغه منطقه کې ډېر تاثیر ګذاره وي.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهدو چې په شمال کې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه تلو او د په سلګونو کسانو د تسلیمي کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. داعش د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال دی، په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی. تېره ورځ هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. دغې حملې وروسته د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات زیات شوي، له دې به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ابو سمنا جسافي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند والی وایي کچېری خلک د ټاپي پروژې په تطبیق کې مرسته وکړي، زرګونو ځوانانو ته به کاري زمینې برابرې شي. محمد یاسین خان د ټاپي پروژې د کار په تړاو له قومي مشرانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل چې په هلمند ولایت کې بدروان 1990 کال د جدې تر میاشتې پورې د ټاپي پروژې د سروې ټول کارونه پای ته ورسیږي او عملي چارې به د 1990 کال پسرلي کې پیل شي. نوموړي وویل هیڅ یو زورواکي او قانون ماتون کې ته به اجازه ورنکړي چې د ټاپي پروژې په چارو کې لاسوهنه وکړي او ستونزې ورته جوړې کړي. نوموړي وویل چې د دغې پروژې د تطبیق لپاره یو کمیټه هم کار کوي تر څو چارې په اساسي ډول مخته ولاړې شي. د یادونې ده چې د دې نلیکې د تیرېدو سره به افغانستان ته هر کال 300 میلیونه ډالر ګټه ورسیږي. په جوزجان کې 9 ممیز خونې په عصري ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو ممیز خونو 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د نړیوال بانک له بودیجې ورکول کیږي. نوموړي وویل هر ممیز خونه د ووټنو انګورو د ساتنې ظرفیت لري. د جوزجان د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي د 10 نورو ممیز خونو د جوړولو کار هم پیل شوی. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د زنیو بهرنی او اثار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغاني شل پوله، یو روپۍ یورو سلور اتی افغاني، یو انګلیسي پاونډ 3 افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 9 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغاني.
ازادي رادیو پی او استودیو غرمنی خبری خبرونه اوري وړاندې بیا هم په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستو اقداماتو مخبرو او د هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د راتلونکي لمریز کال د وریا حمل په 1 دغه انتخابات ترسره کیږي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فیسبوک وایي یو شمېر اکاونټونه کشف کړي چې باور کېږي د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوي. په دې قضیه کې روسیې ته د تور ګوته بیا هم نیول شوی او د امریکا د کانګرس غړي یې پارولې دي. د موضوع زما همکار عصمت څروان تعقیب کړی، دلته په سټډیو کې راسره دی. څروان صاحب، نور جزئیات څه دي د دې موضوع؟
مننه نوري صاحب. فیسبوک وایي پیچلي یا مغلقې هڅې کشف کړي چې ممکن د امریکا د کانګرس د نومبر د میاشتې تر انتخاباتو وړاندې د روسیې له لوري د متحدو ایالاتونو پر سیاست د انحصار له ټینګولو سره ارتباط ولري. دې مسالې په واشنګټن کې سیاستوال پارولی دي. فیسبوک پرون ناوخته وویل چې دا هڅه مستقیما له روسیې یا د کانګرس له منځپړاو انتخاباتو سره تړلی نشي، خو د دې لپاره چې پخوا هم روسیې ته، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پخوا هم روسیې ته ګوته نیول شوی و، بیا هم ګمان کیږي چې په دې قضیه کې به روسیه لاس ولري.
فیسبوک څه ډول شواهد موندلي چې پر اساس دا خبره کوي یا ادعا کوي؟
دا کمپنی وایي چې په فیسبوک او انستاګرام کې 2 جعلي اکاونټونه موندلي او بیا یې بند کړي یا ډیلیټ کړي دي، ځکه چې د یو بل په همغږي نامناسب او جعلي فعالیت کاوه.
تاسو ویل چې فیسبوک څه اسناد موندلي؟ دا اسناد په کومو لارو پیدا کړي، ترلاسه کړي یا په څه ډول؟
که څه فیسبوک نه دی ویلي چې څوک په دې هڅه کې لاس لري، خو دا یې ویلي چې د ډیلیټ یا له منځه وړل شویو اکاونټونو او هغو اکاونټونو ترمنځ ارتباط موندلی چې د روسیې د انټرنیټ د څېړنې ادارې جوړ کړي دي. د روسیې دا اداره د امریکایي څارنوالانو له لوري د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په نفوس کولو تورنه شوې ده. فیسبوک همداراز ویلي چې د دې شرکت له لوري ځینې ډیلیټ شوي اکاونټونه د 2018 له ډلو سره ورته وو چې ادعا کېده چې روسي ایجنټانو پر امریکایي رای ورکوونکو د نفوس کولو لپاره جوړ کړي وو.
بلې، سروان صاحب، تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی کارونو کې د اف ام په 13.5 صافه وازی اوریدلی شي. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش اصلي مرکز د طالبانو له خوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ اوس هم روانه ده. وسله والو طالبانو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي چې 15 ټپیان دي. د داعش دغه قوي مرکز د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې چې په وروستیو د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ سخت نښتو شاهد و، له منځه وړل شوی دی. افغان امنیتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړی ده. داعش چې د افغانستان په شمال کې ډېر فعال و، د ننګرهار څخه یې سر راپورته کړل. د ننګرهار له چین او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې دې وروستیو کې بیا هم په ننګرهار کې حملو ته زور ورکړی. د وروستیو څو خونړیو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. پرون هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار د کډوالو راستنونکو چارو وزارت ریاست پر ودانۍ پرون حمله شوی وه، که څه هم تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه حمله کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او 15 نور هم ټپیان شول. لدغه حمله ورسته او نور حمله ته په پام سره چې پتیری بیا جلال آباد شاهدو د ننګرهار امنیتي چارواکو ام پتیلې د چې د دې خار د امنیت او په ټوله کې د ننګرهار د ولایت امنیت د ټینګښ لپاره به نوې اقدامات کوي. محمد واصل وصال له کابل استودیو سره دی. وصال صاحب، د ننګرهار امنیتي چارواکو د دې ولایت یا پتیری بیا د جلال آباد د خار د امنیت د ټینګښ لپاره څه مشخص اقدامات کړي دي؟
ډېر زیاتمننه نوري صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. څو شېبې وړاندې مې د ننګرهار ولایتي شورا له یو غړي ذبیح الله ازمري سره خبرې وکړې. په دې تړاو هغه وویل په جلال آباد ښار کې د امنیت اساسي ټینګښ لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. ښاغلي ازمري وویل چې د لنډ مهال لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ښه دي، خو په دوامداره توګه په جلال آباد ښار کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار دی، نه د ملي اردو. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د وروستیو نامنیو بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له ننه د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار د والي ویان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه جلال آباد ته د پلټونو او عملیاتو لپاره ورغلي دي. هلته ځانګړي پلټنې او عملیات په ننګرهار کې کوي، خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله ازمري وایي چې د توریستي بریدونو مخنیوی د کشفي او استخباراتي ارګانونو کار دی. د هم همدا نظر لري چې باید کشفي او استخباراتي شبکې قوي شي سو د توریستي بریدونو مخنیوی وشي، او دا د دغې ستونزې او په جلال آباد ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اساسي کار کېدی شي. ښه ده چې په دې اړه د خبرې واورو.
خار کې دا توریستي بریدونه کېږي، دښمن د پلانونو کښتول سندولو له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده. په خار کې د امنیت قانون د پولیسو وظیفه ده. دا چې د محقق وخت دپاره، د محدود وخت دپاره، د خار امنیت قانون لپاره اردو ته سپارل کېږي د دفتن دپاره به ښي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې، د امن په راوستلو کې، د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډلهیزه حمله کې تېره ورځ 15 تنه ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په دغه حادثه کې دا شان له دې وړاندې هم جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنیز مرکز ډلهیزه حمله کې هم یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې هم ګڼ بریدونه شوي وو او یو شمېر خلک اته په نښه شوي دي، وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په ټوله کې ننګرهار امنیتي وضعیت تر بل هر وخت بدتر شوی دی چې د یو شمېر مشرانو اندېښنې هم راپارولي. په ځانګړې توګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي دي چې ننګرهار پر نامنیو به د ولسمشر سره خبرې وکړي، او د په خبره چې ننګرهار وضعیت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی. اوسنی وضعیت د ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون دولتي خدماتي ادارې او عامه وګړو ذهني سکون شدیدا اغېزمن کړی دی. نوري صاحب،
بلے وصال صاحب لتاسونه مننه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان کړ چې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1498 لمریز کال د وریا حمل په 1 نیټه ترسره شي. د اعلان د کمیسیون یو غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. له دې مخکې هم هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره دوه نیټې په پام کې نیولې دي. راتلونکي لمریز کال دی وری ولسمه او یو دیر شمه چې د کمیسیون غړي په دې کار کوي او پرون تر ناوخته پورې دغه پریکړه کړې نن هم هغه د اعلان کړو. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره په انتخاباتو کې د انتخاباتو د نیټې تعینولو کې په بیړه پریکړه شوې ده او دوی ګمان نه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکولی شي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. له دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډیدو خبره هم کړې وه او ویلي وو چې په دغو انتخاباتو په اړه ځینې معیارونه چې دوی درلودل هغه نه دي پوره شوي او دوی د افغانستان د ملي امنیت کمیټې ته سپارښتنه کړې چې دغه انتخابات لږ تر لږه څلور میاشتې وځنډوي. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې خو ویل کېږي چې ممکن دغه انتخابات وځنډېږي ځکه چې په ډېرو ولسوالیو کې یو سلو شلو شاوخوا ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه نه دي کاندید کړي او دغه راز یو شمېر کسانو هم چې ځانونه کاندید کړي هغه معیارونه نه دي پوره کړي. یو معیار همدا و چې باید د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هغه څوک چې ځانونه کاندیدوي د دولسمو ټولګیو فارغان وي. ځینې نورې ستونزې هم د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې دي. د لومړي ځل لپاره البته په پام کې وه چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي. په دې موضوع بیا هم وروسته نور راپورونه لرو خو دا خبري مجله وه خبری خبرونه ور ډیر وخت نه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان ځانګړي د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د تخبرو خو اوس په به هم فریبا ظاهر ته وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزیان د درزه ولسوالۍ امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د تیرې شپې د سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکښې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیرې شپې په جګړې کې 28 تنه داعش وسلوال چې یو وشتنه بهرنیان دي له خپل ټولو وسلو مهماتو سره طالبانو تسلیم سوی دی. سیمه ایز چارواکی وایی طالبانو خپل څلور زره کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایی برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلې دي. دا خبره د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسول قاری ادریس هم شامل وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل سوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی ده. داعش وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د نړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د غره په ډبرو بنده شوې وه د پرانستلو هڅې پیل شوي دي. د سیمې چارواکي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به دغه لاره بیرته پرانستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د روسیې درې ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې د روسیې ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه شوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې دغې سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي چې شاید دا هڅې د روسیې لخوا شوې وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه تر راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشه مواد او د قاچاق په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلی چې د پنشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرام چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له پنشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالاحد ولیزاده آزادۍ رډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهم ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټر الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشې موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پوړو سره یو ځای ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د قاچاقو په تور شل کسان ونیول. د کورونې چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشې مواد نیول شوي دي.
دا د پی خطرلاو یو سلونو نستر نیول شوی چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاقونکو سره ډېر لس موټرونه او ډېر سټ موبایلونه، دوه میله وسلې او یو زر لس امریکایي ډالر هم نیول شوی دي.
ښاغلی یادګاری زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشې موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاقونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډېر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول چې د یو موټر په واسطه قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشې مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کیږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې واویا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشې موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موحد زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 328 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټر تیزاب او 13 ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کاروبار باندې کوو لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتاد ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون اصلاحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخواد ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادین و شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چی د اسلام سپیشل دین معتاد په کوم سترګې ګوري؟ په دیاله مفتی شمس الرحمن فروتان سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولان صاحب ما خود درته ویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تیر کړي.
وست خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشې موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول شوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوه جوړه شوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسی جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو له کښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالتونو مالي او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. خاغلی احمدی زیاتوی چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامی ځواک هم جوړ سي.
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو لومړۍ برخه یې دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړوو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کېږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت به اړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې سوي دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمان کشت بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښت یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوختي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچې سي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهجد او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادري راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکې وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو وخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړې میرمن هوا صادقي ازادۍ راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده؟
کمیسیون چه ده بچری و کنو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانی ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی. د دې سړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنها ایجاد نشده، اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته، او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او قاچاقو د ګنا او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، که د جومات یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي، سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشری حقونو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې امله په نشو اخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشری حقونو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیز الله رحمانی ازادي راډیو ته وویل:
ما ای روند را داریم، ما معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښې شته. د مثال په ډول د کوی لیگان له سیمې څخه ډېر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمېر شاګردان په نشو اخته دي. دا مسله دوه دلیل لري. یو دا چې ځینې شاګردان په نشه یي چاپېریال کې ژوند کوي، یعنې د دوی مور او پلار په نشو اخته دي، او دوهم دا چې معلمان یې نشایان دي. په دې اړه مو له خلکو څخه ډېر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو لکه شیقول او سرخجوی که معلمان پنشو اخته دی.
بعضی از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
تروسه پوری په بامیانو کې د معتادینو کرش میره نه ده معلومه. خود بشری حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی، او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي.
مسکه وتکوه چې په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډیرېدو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبریږي. اوس د اسلام د مبارک دین په رڼا کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي، له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسي کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي، او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسي تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشه یي سړي عبادت څه حکم لري؟ د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخو لخوا نه زه ترد شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ له منځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته من نږدې کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسئ چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نه شو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونه ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل و عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل و عیال و فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا دی چې دوی په دین باندې پابند اوسي. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام نه نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کده دې سړی خزه سره لدی چې دې خزه حقوق زیاده، خو بیا هم دې صبر کوي ور سره گزاره کوي، نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا او آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې دې خزه حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو د خزه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یو برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چاري سمې نشي سنبالولای، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چاري. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپل د دوی او ټولن لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنیو لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورونو یو نور خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپل دا شخص دومره حوصله نه لري یا خپل شرمیږي چې د خپل خپلوانو کورونو ته لاړ شي، ځکه چې هلته لاړ شي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نور اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسمد له خپلو څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسمد بستره تراشه کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسمد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ودرېګه، چیرته ځې؟
قمندان صاحب، د خپل بندي پوښتنې ته ورځم.
ته دلته راشه چې معلومات دې په کتاب کې ولیکم.
سمه ده قمندان صاحب.
نوم دې څه شی دی؟
صاحب، نوم مې انور دی.
ته ودرېګه چې زه ولیکم. انور. د پلار نوم څه شی دی؟
صاحب، د پلار نوم نور محمد دی.
ښه، نور محمد. دا دې وملک. ښه، د کوم ولایت یې؟
ولایت په کابل دی.
ښه، ولایت کابل. د باندې نوم څه شی دی؟
د باندې نوم عبدالسمد دی او په سلورم بلاک کې باندې دی.
عبدالسمد، سلورم بلاک. ښه، د پلار نوم څه شی دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ښه، محمد ظریف. ته د لاس را دی خو که چې زه ټاپکم.
ها، دا د قمندان صاحب ټاپایګا.
ته د لاسونه دې پورته کړه.
دا د قمندان صاحب. ها،
دا لاس خو دې ټاپا شو. اوس دا وای چې دا کڅوړې کې دې چی دی؟
صاحب، دا ډوډۍ او لږه میوه ده، بندې ته ور وړم.
ته ودرېږه چې زه یې ورې تلاشي کوم.
ها، دره تلاشي کې قمندان صاحب. ډوډۍ او لږه میوه ده، بل څه نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه وګورم یې ورې. ښه، ښه. دا
قمندان صاحب، ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زندان نور شیان تیر کړي. ښه، تلاشي دې خلاصه شوه. اوس نو زه له خیره سره.
پام چې ونه خوځېږي.
دا نه خوځېږي قمندان صاحب،
نه خوځېږي.
هو هو، په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته قمندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
قمندان صاحب، مونږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسهګه چې زه د بستره تلاشي کوم.
درې تلاشي که قمندان صاحب، څه شی نشته؟
ته ودرېږه، اوس به معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږ هم هسې خوشې چټي نه را روان، راپور لرو. ته د دې بالغ خلام خلاصه کړه، زر کوه.
قمندان صاحب، په بالغ کې څه شی نشته؟
تېره دې خواکه چې زه وګورم. دروغزنه، دا څه شی دی؟
نه پوهېږم قمندان صاحب.
ښه، ته پولیس تېر باسې. ها، په بالغ کې د چرس پټ کړي دي، بیا وایي چې نه پوهېږم. والکه
بلی قمندان صاحب.
ته د ده لاسونه وتړه او زما دفتر ته یې بوزه، زم درپسې درغلم.
پسترګې قمندان صاحب.
خاصه مجانه، ته ماته دا وایي چې دا چرس چا درته راوړل؟
قمندان صاحب، زه په چرسو نه یم خبر، بل چا زما په بالغ کیښی دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، مونږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشه یي مواد خرڅوې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وښې.
قمندان صاحب، عذر درته کوم، زاري درته کوم. دوسیه مې مه رسمي کوه، زما خوشې کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم قمندان صاحب.
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې. خو یوه مرسته درسره کولی شم.
څه مرسته قمندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قمندان صاحب، څه ډول همکاري درسره وکړم؟
بس مونږ ته هغه قاچاق کوونکی راوښیه چې تا ته نشه یي مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه، چې داسې ده قاچاقبر در ښیم.
ښه وایه
قمندان صاحب، دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشه یي مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تالشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشه یي مواد زندان ته راتیروي؟
قمندان صاحب، د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تالاشي کوي 15 نفر یې زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قمندان هم شامل دی. دوی ټول له موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته در سره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوښي، د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. که بل پولیس تلاشي کول، دوی ورته وایي چې دا پیواز موږ تلاشي کړی دی، خوشې که.
ها، دا راته ووایه چې تاسې دلته په زندان کې دننه نشه یي مواد څنګه خرڅوئ؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قمندان صاحب، همدومره معلومات مو بس دی؟
هو، دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیڅ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ښه، نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق راتیروي، موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول، بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې، نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قمندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو